د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل کیدل تایید کړل. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبان حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل کیدل تایید کړل. حکومت په یو اعلامیه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبره کړې، د خلیل الرحمن حقانی په وژل کیدو خواشینی څرګنده کړې او ویل شوی چې نوموړی نن له غرمې وروسته د خوارجو په یوه نازوان مردانه برید کې وژل شو. طالبان د خوارجو کلمه معمولا یاغي ډلو من جمله داعش ته کاروي. په اعلامیه کې د هغه د وژل کیدو په اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وژل کیدل یې وستره ضایع بلل شوې ده. د راپورونو له مخې نوموړی نن په یوه چاودنه کې چې د دې وزارت په انګل کې دننه شوی او ځینو رسنیو هغه ځان مرګ بلید بللی وژل شوی. ویل شوی چې په چاودنه کې څلور تنه نور وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. تر اوسه پورې د خلیل الرحمن حقانی د وژل کیدو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقوقو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان خزو او جنو لپاره د طالبانو د جنسيتي شکنجه پالیسي او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقوقو له مدافعانو سره ناوړه چلند د افغان ولس کړهونه زیات او د سولیز او باثبات افغانستان لرلید زیانمن کړی دی. د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي هم په یو بیان کې ویلي چې د ټولو افغانانو د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. د غرض ځینو نورو لورو هم پرون د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر پر طالبانو نیوکه وکړي او له هغوی وغوښتل چې باید دغه سخت چلندونه پای ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرو ډلو له نومډډه وباسي. دې وزارت نن چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لا ښه کولو کې د خند لرې کیدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دومای استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له نومډډه لرې کیږي، خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیته هم اړتیا لري. له دې وړاندې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان هم سکل طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړه لړې کړل. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنهي نن چهارشنبه د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل دی چې د کوم بل هیواد نوم واخلي وویل چې یو ګاونډي هم په دې پیښو کې لاس درلود. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې په ظاهره د خامنهي اشاره ترکیې ته وه چې د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کاوه. ایران او روسیه بیا هغه هیوادونه وو چې د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د پرزیدلي حکومت ملاتړي وو. خامنهي ټینګار وکړ چې د بشر الاسد د حکومت سقوط د ایران د کمزورۍ په معنا نه ده. د هغه په خبره ایران پیاوړی او ځواکمن دی او نور به هم پیاوړی شي. د سوریې نوی صدر اعظم چې د بشر الاسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی چې د 2015 کال د فبروري میاشت تر پایه به سوریه اداره کوي. ښاغلی بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړۍ مرکه کې الجزیره تلویزیون ته وویل هغه وخت را رسېدلی دی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تېر یکشنبه دمشق ته د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو له رسېدو او موسکو ته د بشر الاسد له تېښتې وروسته په سوریه کې د اسد کورنۍ له نیمې پېړۍ اوږده واکمنۍ پای ته ورسېده. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبان د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی نن په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. په دې اړه مو د چارو له یوه کارپوه سره مرکه کړې ده.
د نرمولی وجل کېدل به خورا زیات اغېزې ولري، بالخصوص د سراج اکاډي چې د ده وراره د کورنیو چارو وزیر د اودس ویل کېده چې خلیل حقانی د خپل وراره ډېر یو ښی لاس حیثیت لرلو.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړاوونه لا پسې ژور کړي دي. د ټولنیزو چارو یو شمېر فعالان هم له موجودیه وضعیت څخه سر ټکوي.
د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقونو اړوند وي. د مرګ وخت به موږ ته کېږي.
د افغانستان په اړه په ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. دا به هم واورئ چې په کندهار کې خلک د برېښنا له لوړو بیلونو شکایت کوي.
دغه وروره موږ پاله کوو د برق دپاره د دا برق سره ډېر په عذاب بلان یې درانه دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
روزو د خبرونه لومړی موضوع تل کڅنګ چې مخې په خبرونو کې مهم واوریدل. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل کېدل تایید کړل. ذبیح الله مجاهد طالبان ویاند په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې نن په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې ده. دا هغه موضوع ده چې زما همکار اجمل ان تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی. ان صاحب، د طالبانو د حکومت دغه جکپوري چارواکي د وژل کېدو په اړه طالبانو څه ویلي دي او نور جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. د طالبانو لخوا چې رسمي څه خبره شوې دي هغه یوه تازیاتي اعلامیه ده چې د طالبانو د حکومت او د ویاند ذبیح الله مجاهد پر ایکس پاڼه باندې خبره شوې ده. په دغه اعلامیه کې تر ډیره خواخوږي او تعزیت دی د خلیل الرحمن حقانی په سابقه او جهادي سابقه او په دې باندې اعلامیه تر ډیره راڅرخي. خو دوه ټکي پکې د پام وړ دي. یو دا چې په اعلامیه کې دا کار د خوارجو کار بلل شوی دی. خوارج عموما طالبان په داعش ته وایي یا د داعش د خراسان کومه څانګه چې د افغانستان کې دی ته د خوارج وایي. تر اوسه پورې خپله په افغانستان کې یا د داعش کومې ډلې یا په بل ځای کې د دې وژنې په اړه کوم مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو دوی د خوارجو کلمه چې کارولې ظاهرا دا معلومیږي چې پړه یې پر داعش وسلوالو باندې وراچي. بل شی چې په دې اعلامیه کې ویلې مهرباني،
خو که داعش دغه حمله کړې وي، داعش معمولا ډېر زر اعلامیه خپروي او د حملو مسؤلیت اخلي. په تېره بیا دغسې یو لوړ پوړی څهره چې کچېرې دوی په نښه کړې وي
و داعش عموما مسؤلیت اخلي. په یو ورځ دوه ورځو کې دوی اعلامیه خپروي و به کتل شي چې داعش په دې اړه باندې څه وایي. خو ډېر احتمال شته چې کله ناکله یوازې د مسؤلیت په اخیستلو باندې هم او دا نشي سپینولی چې واقعا دا کار چا
کړی
او سخته یي چې سپیناوی وشي په خپلواکه توګه. بل شی چې په طالبانو په اعلامیه کې جالب دی هغه د خلیل الرحمن حقانی پر سر باندې هغه جایزې تم په غیر مستقیمه توګه یوه اشاره شوې ده چې د امریکا د خزانه وزارت په 2018 کال فبروري میاشت کې د خلیل الرحمن حقانی او په هغه وخت کې د حقانی د شبکې په مشر او ځینو نورو غړو باندې جایزې اعلان کړې وي او د لپاره یې 5 میلیونه داسې جایزه ټاکلې وه چې داسې معلومات که څوک دوی ته ورکړي چې د ده په نیولو یا ترلاسه کولو باندې تمام شي. د برید د څرنګوالي په اړه باندې هم ویل کېږي چې سهار لومړني رپورټونه دا وو چې دا چاودنه ده. خو و ځینې تصویرونه هم په سوشل میډیا کې لاندې باندې کېږي. همدارنګه ځینې رپورټونه او سرچینې وایي چې د دې احتمال شته چې دا د یوه ځانوژونکي یا ځانمرګې برید وسي چې خلیل الرحمن حقانی پکې وژل شوی دی. دا وژنه له هغې وروسته چې طالبان واک ته رسېدلی دي تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کابل غوندې یوه خوندي سیمه کې هغه هم په خپل دفتر کې یا په خپل هغه وزارت کې چې دی کار کوي وژل کېږي. خلیل الرحمن حقانی یو له داسې کسانو نه و چې خپل امنیت او ساتنې خوندیتوب ته یې ځانګړی پام کوو. د درې درې نیم کال مخکې 2020 کال کې کله چې طالبان د لومړي ځل لپاره کابل ته ننوتل، خلیل الرحمن د ګوتو په شمار لومړنیو طالب مشرانو نه و چې کابل ته راننوت. د پډیرو غونډو کې ډیر په پرانیستې توګه برخه اخیستله. پخواني مشران یې وکتل، کرزي سره یې وکتل، عبدالله سره یې وکتل، نورو خلکو سره یې وکتل، او داسې په ځای په غونډو کې خبرې کولې، ویناوې کولې، څرګندونې کولې. او یو شی چې د سره معمولو همیشه به ورسره یو ټوفک وو، او همدارنګه یوه توفنګچه به یېم تړلې وه. داسې معلومې ده چې د خپل خوندیتوب په اړه په هغې وخت کې هم ډیر حساسو. د خلیل الرحمن حقانی د اهمیت په اړه فکر کوم چې یو له مهمو چارواکو نه و، په ځانګړې توګه که مونږ د طالبانو ترمنځ دغه اختلاف او ویش ویل کېږي چې د کندهار طالبان دي او یا د حقانی شبکې یو له مهمو مشران وو، او د سراج الدین حقانی یو د ډاډ ستن وا چې د تر ټولو سختو او تنګو کې د ملاتړ کړی وو او نږدې ملاتړی وو.
مخکې مې په همدې ارتباط باندې له سمیع الله یوسفزي سره چې د سیاسي چارو شنونکی دی او د طالبانو چاره هم له نږدې څاري، همدا پوښتنه وکړله. هغه هم ورته نظر ورکوي، ویلې چې خلیل الرحمن حقانی د خپل وراره د سراج الدین حقانی خیار لاسی بلل کېده. البته هغه وخت چې مخکې د هغه د وژل کېدو په اړه ډېر جزئیات نه و را څرګند شوي، ما دا مرکه له سمیع الله سره مې وکړه، او په پیل کې مې دا پوښتنه ځینې وکړه چې د خپل سرچینو په اساس څه اورېدلي چې دا څه ډول چاودنه وه، او خلیل الرحمن حقانی په څه ډول ووژل شو. دا مرکه به واورو.
ویل کېږي نوموړی د خپل وزارت په انګړ کې یا په مسجد کې په یو برید کې وژل شوی ده. ځینې زرې دا وایي چې دا انتحاري برید وو، ځینې وایي چې نه، دا د وړاندې نه ځای په ځای شوی برید وو. ځینې منابع دا وایي چې تقریبا 11 کسه د خلیل حقانی په شمول په دغه برید کې وژل شوي دي. طالبان سره دې چې دا پېښه شوې ده رسما تر اوسه خپل موقف نه څرګندوي، خو هغه زرې چې زمونږ د حقانی صاحب د کورنۍ سره نږدې دي تقریبا
مرگ تاییدوی چه اغا وجل شویده. یوسف زای صاحب، لکل چه طالبان پر افغانستان واکمن شویده، پر دیرو غندو و مراسمو که چه خلیل الرحمن حقانی را سرگینده ده، دستر با تل وصله پر لاس، و دا پدی مانا چه ده دی خپل زان د امنیت لپاره پر خپل هم تدابیر نیولیو، او دا چه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پر سر انعام تاکلیو خی ده دی امنیت لپاره نور تدابیر هم تینگ نیول شویو. چه وشول چه د طالبانو دوم رلور پور چارواکی پیو چاودنه که وجل کی؟
زه فکر کوم دا چې د بزان سره یو وسله همیشه ګرځول ده، هغه داسې یو کوچنی توپنچه وه، او دې معنی دا نه و چې د یو جدي خطر سره مخامخ وو. زه فکر کوم د ټول عمر په مقاومت او جهاد کې، د روسانو خلاف په مقاومت کې، د وروسته بیا د حقانی شبکه چې د جمهوري حکومت او د امریکایانو پر ضد جنگیدله، هغه وخت په دې کې فعال کردار لرلو، نو یو ډول له دې وسلې سره عادت شوی وو. خو بهرحال د نرموړي وجل کېدل به خورا زیات اغیزې ولري، بالخصوص د سراج حقانی چې د وراره و، هغه د کورنیو چارو وزیر ده، او داسې ویل کېده چې خلیل حقانی اکثره د خپل وراره ډېر یو ښی لاس حیثیت لرلو، او د تټولي مشوري او سیاسي مشوري او نظامی مشوري او د کلی ولس نه نیولې تر حکومت پورې د چلولو مشوري، او حکومت کې دننه د خپل ګروپ د پاره څه ډول امکانات او په لاس راوړي هغه مشوري هغه ټولې د ورکولې. دا هم څرګنده ده چې کله 2020 کال کې د طالبانو حکومت رامنځته شو، او د طالبانو د حکومت په جوړېدو باندې څو ورځې ووتلې، بلکې اونۍ ووتې، په هغه کې هم د سراج حقانی نزیات د خلیل حقانی کردار و چې هغه په دې تاکید کول و چې د حقانی کربکی په تیرو شل کلن مقاومت کې تر ټولو زیات رغنده رول لرلو، قربانیانې ورکړي، پامل ډېرغړي د لاسه ورکړي دي. نو یو ډول سراج حقانی چونکه په خپل د عمر نه کم و، او خلیل حقانی د سیاسي سرپرستی هم کوله، او په حکومت کې دننه ډېر ځل د خپل وراره په لپاره او هم د حکومت په جوړښت باندې خبرې کړي. دا هم ویل کېږي چې په دې وروستیو کې نوموړي کندهار ته سفر کړی و، هغلته هم هغوی یعنی به دې تاکید کړی و چې باید د ملت غوښتنې واورېدل شي، د حکومت د استحکام لپاره باید داسې کارونه ترسره شي چې ملت او د خلکو ترمنځ فاصله رامنځته نه شي. خو د نوموړي وژل کېدو په اړه باندې موږ دا ویلی شو چې طالبانو یو دښمن نه ده، ډېر دښمنان دي او د دغه ډول برید پړه اکثره داعشیان په غاړه اخلي. خو بهرحال د طالبانو د حکومت د امنیت لپاره یو چیلنج دا چې دوی خپل وزیر ونه شو ساتلی او مشکلات ورته پیدا شو.
که څنګه تاسو یادونه وکړه چې د وراره د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو کړنو له امله د طالبانو پر مشر ځینې انتقادونه وکړل. داسې هم ویل کېږي چې ښایي د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات وي چې که چیرې دا له هغو اختلافاتو سره وتړل شي د نوموړي وژل کېدل به فکر نه کوي چې که څه هم تر اوسه پورې جزئیات څرګند نه دي د وژل کېدو یا د دې چاودنې چې نوموړی پکې وژل شوی دی، خو که دا په یو ډول باندې د داخلي اختلافاتو پیلامه وي فکر نه کوي چې دا موضوع به نور هم جدي شي؟
به شکونه او ګمانونه خو به وي، خو زه فکر نه کوم چې د طالبانو داخلي اختلافات نظر چې هغه په ډېرو حکومتونو کې د وزیرانو او د مشرانو ترمنځ وي هغه دې دومره جدي شي او دومره دې دې هڅه ورسیږي چې یو بل د وجنو پیلامه شي. خو البته افغانستان یو ډېر خراب تاریخ لري، دلته سیاسینو حتی خپل مشران په خلوی باندې بالښتونه ایښي دي، یا جهادي مشرانو خپل قمندانان یو بل سره وجلی دي. بیا دغه وروسته د جمهوري حکومت په شل کلونو کې موږ لیدلی چې ډېر کسان د توتیو د خپلو اشخاصو توتیو ښکار شوي دي. خو فی الحال زه فکر کوم چې که داسې د اهمیت ووي چې دا باید څرګنده شي چې د تر شا چا لاس و، خو ډېر امکان دا ده چې د دې برید پلا داعش په غاړه واخلي. خو اوسه پورې دا هم څرګنده نه ده، زموږ معلومات دا دي چې ویل کېږي لس کسان وژل شوي دي او دا بم ځای په ځای شوی ده یا انتحاري راغلی ده. دا به وروسته تحقیقاتو څرګندېږي، خو یو شی حقیقت څرګندېږي چې د حقانی په وژل کېدو سره به د کشر حقانی یو ډول خپل ښی لاس د لاسه ورکړو. هغه د دې لپاره یو امسا وه، یو قوت و، یو رهنما و. نو زه فکر کوم چې د حقانی شبکه به د په وژل کېدو سره خپل یو ډول خپل حیثیت کمزور احساس کړي.
د طالبانو د حکومت د جګپوړي غړي په وژل کېدو سره څه فکر کوي چې له دې وروسته به آیا د طالبانو نور مشران هم د خپل ځان د امنیت په فکر کې لږ ډېر توجه کوي؟
دقیقا تر دې نه وړاندې داسې د لوړې سطح وجنه چې شوې وه، هغه د مزمل په نوم د طالبانو یو قومندان چې د بلخ والي و په خپل دفتر کې وژل شو. نو طالبان خو مشران یې خاص کتی لري د خپل ځان د امنیت لپاره، او دا ډول پیخي مکمل ډول باندې مخه نیول ناممکن ده. سره د دې چې طالبانو په افغانستان کې عمومي امنیت راوستي ده، خو بیا هم دغه ډول خال غلچکی بریدونه یا هدفي بریدونه هغه دیوازې په افغانستان نه، په ډیرو هیوادونو کې امکانات لري. خو بیا هم دا به طالبان لپاره یو چیلنج وي چې باید د خپل مشرانو هغه امنیت خوندي وکړي، او که دا ډول وزیران او نور کسان په داسې اسانۍ سره وژل کېږي چې خپلو دفترونو ته بریدګر پسې ورځي، نو دا خو یو چیلنج ده. او طالبان همیشه د دوی مشران زموږ معلومات دا دي چې ډېر کوشش کوي چې داسې ځینو کې څرګند نه شي چې د داعشانو هدف وګرځي یا د نورو ګروپونو هدف وګرځي. خو بهرحال د طالبانو د چارواکو دپاره دا یو چیلنج ده، خو په عین حال کې دا نه شو ویلی چې دا یو عمومي امنیتي وضعیت خراب شوی، خو دا هم امکان لري چې دا د دغه ډول بریدونو یو پیل وي.
د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسف زی سره د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په باب مرکوه. د خلیل الرحمن د حقانی د وژل کېدو په اړه خبرګونونو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د نوموړي پر وژل کېدو د خوښنی څرګندولو تر څنګ هغه د جهادي یوې درنې کورنۍ یو مهم غړی بللی دی. خو حقانی د هغې شبکې جګپوړی غړی و چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره او له هغه وروسته په افغانستان کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی و.
نړیوال موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړونه لاپسې ژور کړي دي. اغلی اميري پرون د دسمبر په لسمه د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې د بشري حقوقو په ارزښت ټینګار کړی او د افغانستان د روان کړکې د هواري لپاره اغیزمن بللی دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د خزو نجونو بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري ویلي د طالبانو سیاستونو د یو سولیز او باثبات افغانستان هيله لمنځه وړي او د افغانانو کډاوني لا پسې ژور کړي. هغه لې اميري پرون سه شنبه د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال ورځې پاړه په خپل ایکسپانا په یو بیان کې د بشري حقوقو په ارزښت ټینګار کړي او د افغانستان د روان کړکېچ د هواري لپاره اغیزمن بللې. نوموړي په ځانګړي ډول د خزو او نجونو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ د زورونی او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقوقو د مدافعینو په اړه د طالبانو د سختو تګلارو یادونه کړي. هغه موضوع چې طالباني ردوي. رینا اميري ویلي په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو د میلیونونو افغانانو بشري حقوقونه تروړلي. یو شمیر افغان میرمنې او ځینې ټولنیز فعالان هم وایي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کول له کړاوونو ډک دي. د ننګرهار یو ټولنیز فعال چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو هغه بندیزونه چې د بشري حقوقو اړوند دي قسم دی چې نورې تر ستوني راوستي وو. د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقوقو اړوند وي. د مرګ وخت پرې مونږ ته کېږي. نه یوازې دا چې په افغانستان کې په ښځینه قشر باندې بندیز دی، نارینه ته د کار اجازه نشته، د وظایف هغه چا ته ورکول کېږي چې هغه د دوی خپل اقارب وي.
د ښځو د حقوقو فعاله مسوده کوهستانی هم وایي
وایي سه سالې کې اینا قدرت را
بند د درې کلونه چې طالبان پکې واک ته رسیدلې دوی په ښکاره ډول ټول انساني حقوق تر پښو لاندې کړي دي. نه یوازې جنسیتي اپارټایډ یې په رسمي ډول پلي کړی، بلکې ان د ښځو غږ یې اورېد بللی دی. نه یوازې میرمنې بلکې نارینه هم د دوی له وحشت خلاص نه دي.
دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د طالبانو له حکومت سره حساب کتاب وکړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوری حکومت دایمي استازولۍ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې میرمنې له خپلو ټولو بنسټیزو حقوقو څخه بې برخې شوي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو غیر انساني او غیر اسلامي سیاستونه نه یوازې د اسلامي او انساني حقوقو ښکاره نقص دی، بلکې له افغانانو او د افغانستان له راتلونکي سره ښکاره دښمني ده. د اعلامیې په ټکو د طالبانو له لوري د هیواد نیم نفوس ښځې او نجونې په ټولنه کې له فعال حضور منع کول به دغه هیواد د بېوزلۍ په نورو متکي او بدبختۍ په لور بوزي. طالبان پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوي، خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د پرون سه شنبه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ټولو خلکو حقوقو تامین دي، خو په کور دننه د طالبانو حکومت په خزو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي. بیکاری زیاته او بیوزلی هم په بیساري ډول پراخه شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د پیل شوې لوبې حال له خپل خبریال سپورتي خبریال بختیار ساحل نه واخلو. ساحل صاحب، دغه لوبه خو پیل شوې ده، راته ووایه چې څه ډول روانه ده؟
نوري صاحب سلامونه. لوبې په چا افغانستان وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. افغان لوبډلې په خپلې پاڼۍ کې یو سلسلور څلوېښت منډې وکړې، شپږ لوبغاړي وسوځېدل. که څه هم د افغان توپوهونکو پیلیز لوبغاړي خون لوبېدل، رحمان الله گربز په صفر وسوځېد. صدیق الله تل درې منډې وکړې. حضرت الله ځاځي شل او محمد اساق یوه منډه وکړه. خو تر هغې وروسته د کریم جنت او محمد نبی ترمنځ اوږده ملګرتیا وشوه چې کریم جنت په 450 منډو نه سوځېدلی پاتې شو. محمد نبی 440 منډې وکړې او عظمت الله عمرزی بیا 13 منډې کړې دي. د زیمبابوې لپاره تر دې دمه په توپ وهنه کې بیا د دې پیلیس توپوهونکی براین بینټ ولاړ د 40 منډې کړې دي او بل وکټ کیپر توپوهونکی بیا د نوین الحق لخوا نه وسوځید او ورسره بل لوبغاړی ډوین میډز په 13 منډو ولاړ دي. لا د لوبې 6.4 اورونه شوې دي. نو لا هم اوږده لوبه پاتې ده. معلومه به شي چې په دې کې په دې لومړۍ لوبه کې کومه لوبډله بریا ترلاسه کوي. د دې نه وروسته به دواړه لوبډلې دوه نورې شل اوریزي سیالۍ هم ترسره کړي چې دویمه شل اوریزه به سیالۍ به د ډسمبر په 14 وروستۍ به په 14 نیټه وي، یعنی پرله پسې به وي. دغه راز تر هغې وروسته به دواړه لوبډلې درې ورځنۍ سیالۍ د پیلې د ډسمبر په 14 نیټه او دوه ټیسټ لوبې هم په دې لوبلړۍ کې شامل دي. خو تر دې د افغان کرکټ بورډ د ټیسټ سیالیو لپاره خپلې لوبډلې نه دي اعلان کړې. د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ به دغه سفر یوه میاشت وخت ونیسي او د یوې میاشتې په موده کې به افغانستان په زیمبابوې کې ټولې 8 لوبې ترسره کړي. په نننۍ سیالۍ کې یوه مهمه خبره دا ده چې محمد نبی د افغانستان لپاره 300 نړیواله سیالي هم ترسره کړه. هغه یوازینی افغان لوبغاړی دی چې تر دې دمه په 300 نړیوالو بیلابیلو ټیسټ یو ورځنۍ او شل اوریزو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده. او بل مهمه خبره پکې دا ده چې له 2023 زیږدیز کال نړیوال جام نه وروسته یو وار بیا وینو چې مجیب الرحمن یا مجیب زدران بیرته لوبو ته راګرځېدلی. هغه تر دې دمه په 2 اورونو کې 12 منډې ورکړي.
مننه. کور ودان بختیار ساحل
آزادی رادیو خبری مجله.
په کندهار کې خلک د برېښنا د لوړو بیلونو څخه شکایت کوي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو وایي د برېښنا د بیلونو لوړه بیه د دوی لپاره له اقتصادي پلوه ستونزمنه شوې ده. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
دغه وروره موږ پاله کوو د برق د پاره ده. دا برق سره ډېر په عذاب بلان یې درانه دي. نو دا موږ نسو برداشت شوالای ولکه یو بل برداشت شوای.
د کندهار شهر د نهیم ناحیه اوسیدونکو احمد الله د سولر هندارو د پلور سرای تراغلی سو د سولر تختې واخلیا او د خپل کور لپاره لمریز برېښنا فعال کړی. د احمد الله په وینا د تیر دوه کلن راځي د برېښنا بیلونه دومره لوړ سوي چې د تحویلولو توانین نه لري. هغه وایي چې د حکومتي برېښنا د لوړو بیلونو پر ځای سولری برېښنا غوره کړي.
د برق بلان مو به خدرا نسوله. نو وس واړو چې دغه د ایندارو سیستم پالکو. په خوا د اینداري ډیره ګرانی وي. نو مشته دا سیستم ډیر ګران تمامې دی. نو وس د اینداري ډیره ارزانه سوله. نو دا سیستم مشته ډیر ارزانه تمامې دی. دا د برق په بلان مو وس ولا کرسیږي چې نن 6000 راغلي دي، نن 5000 راغلي دي، نن 10000 راغلي دي. هغه کم چې دا جدر لزر مکمل دلی نه دی بل سر چې خلاصو. نو د جده فار رالو چې دا غینداري به یوسو الته به دا د برق سیستم فالکو.
د کندهار شهر نور اوسیدونکو هم د برېښنا د لوړو بلونو شکایت کوي. دوی وایي د اوسنۍ دورې ټول بلونه د تیرو دورو په پرتله څو چند لوړ سوي او د دوی اقتصاد د پخوا په پرتله خراب سوی دی. د حکمت او فضل محمد په نومونو د کندهار دوه نور اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوه میاشتنو بلونو پر ځای د هر میاشت بلونه ورکړل سي څو یې تحویلی اسانه سي.
لکه څنګه چې تاسو وینئ چې اوس د برېښنا ریاست د خواڅخه موږ ته د برق بلان در مخه راکړل. مثلا چې 300 افغانۍ به کېدلې اوس تقریبا 2500 افغانۍ شپږ 200 افغانۍ هغه بلان کړلې. نو زموږ ولس ډېر تنگ دی، نشي کولای چې دغه د برق بلان دی تحویل کړي. ولکه اوس چې دغه برق بل د دوه میاشت دروځي به چې موږ ته دغه بل د میاشت واره سي
در مخه به موږ کاروي مرګر په د میاشت به تحویل وي 300 درې نیم سو به راځي. اوس چې تحویل مرګر په دوه میاشت کې تحویل 2400 2500 افغانۍ غواړي. نو اوس برابر یعنی چې د سرای کرایې برابر کو، د برق برابر کو، د مؤمنانو د برابر کو. دلته خواري نشته، دختای پخته یاریان برمونه ولا برق پریشی دیگر سره مرگره دیندار سکاره خو
د کندهار اوسیدونکو وایي د برېښنا اوسني بلونه له کجکي بند څخه د تولید سوي برېښنا لپاره دي چې د ډیزلي برېښنا په پرتله کم لګښت لري. سره له دې چې د کندهار د برېښنا بیه د نورو ولایتونو د ډیزلي یا وارداتي برېښنا په پرتله لوړه ده، د خلکو په وینا د کیلوواټو د مصرف په زیاتېدو سره د برېښنا بیه نوره هم لوړېږي. اوسمهال د برېښنا بلونه په دوو میاشتو کې یو ځل ورکول کېږي، خو خلک غوښتنه کوي چې بلونه دي د میاشتوارو په توګه چاپ سي تر څو یې تحویلې اسانه وي. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د برېښنا ریاست د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول.
ساعت